ول په هغه سیمه کې چې د کورونا ضد واکسین کاچا په کیټیټه ده هغه یو ځل بیا امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوخت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي خارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لری پرتو سیمو ته رسیدلی دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لویدو، د دیوالونو د نړیدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبريالانې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرونې میلمنې مو خبريالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د واتس اپ له لارې خپل غږ راته ثبت کړئ، لیکلی پیغام راته پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221240601. او همدارز موږ د سکایپ له لارې هم کولای شو چې ستاسې ژغونه واخلو، ستاسې نظرونه په دې خپرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی azadi.radio. اوس هم زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستې.
السلام علیکم شیخ، یا تاسو مشری
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. ستاسې ژغ اوس لایف دی د رادیو لاري خبريږي. مزلفه جانې، تاسې په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوس نوي نظام کې. دا چې نوي نظام شله سره ورنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنی قیدا ډېر و، چې دغه د ډېر څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کوم، تیر حکومت ته هم یې دوري وکړم. خبريالي ته د یو جرم په سترګه کتل کېدل. مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پاتې کې ډیر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل، شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه مشکل راځم. مې څه ولا د نیو نظام پر اساس سره د ریپورټ د شته ستونزې مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دی په امریکایي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د مینځ وړل کیږي. دی حتی خپل موږ ولې د لکه مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنې وکړل. همداسې موږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کارونه ته مجبور سوی دی چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دی، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دی تر اوسه پرې خوندي نه دي، دی تر اوسه پرې خوندي ساتل شوي نه دي. که څه هم امارات ژمنه کړې وه چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی ورته تعریف کړو چې په هغه چوکاټ کې به یهودي به خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دوی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنیو ډګر ډېر ځوانان نه شو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي، دې تر څنګ چې دندو ته نه شي تللی، نه په یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې موږ د رسنیو د ډګر غړي ول ډېرې د منځه یوړل شوله. دا چې بیا دي مختلفو نومونو پیزي چې دا به پخوا دښمني درلودل، یا هم نه دا بیا هغه نوم یې ژړل ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاري یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره، لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسنی وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، چې تقریبا څلور میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا 100% رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شاملې دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي، یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره کې تاسو یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنۍ د غړو کاغه د الکان د مکاله کوڅې کې د انجلین کوڅې کې سړیان کشي دوی د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو په خصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنۍ د غړو د انجلین په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو اداري او کله ډېرې د هیواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نس کول خپل دندو ته بیرته ولاسیا ته نس کول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي. دا هغه ستونزې چې دوی سره مخ مخته، یعنی موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتل چې خپل وظیفه ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو په یوه ټولنې او د دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یوه ټولنې کې رسانه چې په وسکل چې په یوه ټولنې کې یو خبریال ونیس کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی موږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا کلاس لاسرسی نه لرو، کلاسرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله، دغه کلام دی چې دغه څخه استفاده کوي، دغه ژبه ده چې په هغه باندې وایي، لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډیره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیت سره هم مخ یو دی وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت د وریو د ډیری راغل د مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوس په سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نوی نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي اقتصادي ستونزې سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه خاط، داسې هیڅ بنسټ نه چې د دې ستونزې ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزې ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې او ماشه درلودې، په هغه کولای شي خپل ورځني مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزې سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندې نه دي، د ژوند د خطر سره مخ. اساسي خبره هم دا ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي، که هر څومره ستونزې نور هم اوسي، خو هغه ژوند دی خوندي وو اوسي، بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د وسه ثاني غړي چې بیا هغه واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، دا هغه ټولنې مشکلات ډېر دي. هغه ځان ته دوی سیف نه سافي چې مثلا دی جو کولای شي چې د باندې ووځي، د چا سره خبرې وکړي، ځکه چې ټول د وسه داسې څوک مسول قسم نه چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسول نه هادونه چې و مخ کې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوسه هم نه هادونه هم څه چې دي مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي، نو دي هم دا چې پاتې سي دي. نو زه پېژم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسې، تر کله پرې به موږ دا ټولنه ګونګي پاتې سي.
بلی ډیر مننه مصلفه جان تاسو ته به تر اعظم اوس همورځم خاطره صافی لمشتر د ټلیفون د لاري وصل سوی ده. خاطره جان مننه چې لمشتر خبرې کوي.
اندوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. خاطره جان تاسو د مصلفه جان خبري واوریدل چې لمشتر د کندهار څخه وصل د ټلیفون لالارې دوی هم د خبريالۍ په دګر کې کار کړی دی. تاسو که مشت خپل تجربه وایست هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ له هغه وروسته تاسو کاری تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یو خبريالۍ په توګه که لکاره بیکاره سی ویاست؟
نه له بعد مرغه زباید وبای ما کله چې کابل سقوط وکای یا طالبان راغلل ترغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنه او سکتور لماتي سره مخامخ و ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکیچن شوی وو او د طالبانو راتګ سره سم خزی په کور کې ناستې هغه توره دوره چې بولي هغه سیوه دوره بیا ځلي تکرار شوه او زمانه نیولې تر ټولو مېرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
خاطره جانی د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شوم. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو زموږ رسنۍ او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم چې ما به خپل کار ته دوام ورکوه. خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کار او چارو ته دوام ورکړم او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغو ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
خاطره جانې وبخښئ،
سقوط څخه دوه اونۍ مخکې وو.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
د یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
ش او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي او دوامدار توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شای ور باندې بریدونه وسی.
یقینا زمون نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې لپخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وي، خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشی کړه او جلا وطنه شوه.
ش او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې و خبریاله و په ننګرهار ولایت کې پر هغه باندې برید وسو واغه و وجلس و تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیات سو، د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومي خبریالي یادونه کول غواړي خاطر جانی چې تاسو په نظر د هغه د ترور وروسته بیره زیات سوي وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملاله میوند همکارانې تر هغې وروسته شهید کړی شوي چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه و. تر هغه وروسته البته د هغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغه سي نورو رسنی زمکارانو ژوند بایللی و بیلا بیلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم زل مال نږدې لیدلی دي چې د یو خبریال ژوند بایلل په څه معنا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بد ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطر جانی لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم زبا مزلفه جانی تاسو ته پښتنه وکم، تاسو د خاطر جانی خبري واوریدلې. دوی ویل چې خبر یالان به طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنی توای چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو لمخې حالت واقع کیږي، نو ولی پر دوی باندې بریتونه کیږي تاسو په نظر ولی سخت دریځي خبر یالان په نقشه کوي؟
الکسنګه چې هغه لسافه هم یادوري وکړل چې لسانه یو بې طرف ډله و، هغه هغه سوال چې په ټولنې کې واقع کېدل د خلکو پر رسول دا چې موږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولې د ټولنې رسال جوغ و. دا چې دی ولي همیشه تهدید کیږي، همیشه د ژوند خطرات دی په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر روشانه سوي نه ده، ځکه چې موږ د وسخنه د نوي نظام څخه د جمهوریت د یان ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسانی ټارګټ شوی ده، همیشه د رسانی د ډګر غړي د مېز وړل شوی دي. دا چې بل خصوص ته شوزو په وړاندې چې دا مشکلات در اوسه پر دې روشانه کړي نه ده چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دی چې باید حسنان د سناونه وسی ده، رسانه باید واقعیت بیان کړي یا رسانه باید مثلا پر رسانی کې باید شوبې کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ دا موضوع نه روشانه کله چې دې هدف دغه حمله څخه تو او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلفه جانی. خاطر جانی آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلار منستسي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته لشکه یو برخه ایدا کیدای شي ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سختریزو لخوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کیږي هوایی بریچ تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه همدغه سې د سختریزو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کیږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختریزو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې غواړي چې پالې کړي.
خاطر جان مننه. مزلفه جان تاسې واورېدل چې خاطر جان وایي چې د اسلام په نوم باندې د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې یا استفاده کیږي نه وړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به شذو ته د اسلام له نظره یو طرح جوړ کړي چې دوی بیا وکړي چې کار وکړي؟ تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کلر دی راغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورې دل په هغه ولو ورځ کې هغه روښانه نکړه چې اوس تر پاره موږ د شوزو د پاره کم تر نه لرو. وروسته هغه دی رااله ویلې چې موږ د شوزو د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې شوزو به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې شوزو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د شوزو په وړاندې یعنی کم ممانعت نه لرو چې شوزو نس کولای کار ته دوام ورکړي، شوزو نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډیر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کیږي چې هغه کې دی دا وایي چې مثلا اوس شزه کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس شزه کولای شي چې په هم شمول حکومت کې ووسی، اوس شزه کولای شي د پخوا په شان په ډیر ارامي په ډیر خوندیتوب په ډیر هغه احساس د ارامي ته په هغه کولای شي خپل دند ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کیږي کله چې دی په څلور میاشتو کې ونه سوی کولای چې د شوز د پاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغه به د شوز په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومیږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د شوز سره کړي وي، یعنی چې موږ مثلا د شوز د پاره کار کوو یا هم د شوز ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډیر پاتې راغلي دي. دا چې در اوسه پر دې په رسمیت نه پیژندل شوی د دې یو اساسي خبره هم ده چې دوی د شوز په وړاندې چې کوم حق حقوق چې شوز درلودل په دا سلمیش تو کلونه کې چې د خپل حال ځلې کړې دي، کم حقوقو کې تر لاسه کړې دي، هغه کاملاً د پښو لاندې کې دي، هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه ونه کتل، هغه حقوق نه دي دا ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وای موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تیر حکومت دی په یو ډول ډیر فاسد حکومت وای چې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې. نو مثلا د مکتبونو بندېدل کې درته وایم، په مکتبونو کې موږ دلته چې د ښوونځیو نه فارغ څخه تر ورترین نه فارغ پورې ټول شو دي نه شو دي زه یو سمستر معلم او کومدیره و ټول شو دي، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتو پر د انجنونو پر مخ تړلې و، د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله هلته خو بتول شو دي، هغه خو بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسره چې موږ اسلامي چوکاټ هم منځ کوو او دا ورسره به موږ کوم دي کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی را منځ کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شوز په وړاندې، ګوري دا خبره ګرځره ممکن دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بيخي نه ممکن ده، بيخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځي تاسو سره څه نه یو کوکونه را مې څه کې او دا غو په پاساس وای چې څه ځکه کولای شي خپل دند ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسترو کې هم موږ مخامخ دي چې کړي موږ چې دی وایي مثلا ورشي چې هغه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وانډ پټولنې کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنی لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا دی چې ولې د ښځو ریاست د منځه وړل شو، هلته چې د ښځو کار کوي یعنی د ټولنې لپاره کار کوي، دي دا مشمول حکومت څخه منظور هم دا دی چې ښځې هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورینو په څیر کار کوي. نو دې ته موږ هیله هم دا ده که دې مثلا غواړي چې موږ د ښځو احترام کوي یا ښځو ته حقوق ورکړي کړی دي، هغوی ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل ژر تر ژره دا چوکاټ معرفي کړي، ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غلط سایفای غوندې چې افغانستان داسې میرمنو ته ضرورت لري، داسې نجونو ته ضرورت لري، ټولې هېواد صحیح شي دي د هېواد څخه بهر تللي زه دې دلیل سره چې دې د خوندیتوب دپاره چې دې خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقیمانده چې پاتې دي هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېرو ته ضرورت لري باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هېواد صرف همداسې پاتې شي لکه څلوېښت کاله تر مخه.
بله مننه مزلفه جانی، تاسو ته به بیرته راځم. خاطر جانی، تاسو کداست چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونې اوریدلې وي چې پرون یې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړې، د داسې وویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپلې نجونې و ښوونځیو ته نه لیږي، دا ښایي د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري. په دې اړه باندې ډیرو خلکو غبرګونونه وښودل، خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د نجونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی. افغانانو تل غوښتي دي چې خپل نجونې و ښوونځیو ته ولیږي، افغانانو تل غوښتي دي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او معلمینې واوسي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونې د افغانانو استازیتوب څومره تر پښتني لاندې راولي په نړیوال ډګر کې؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه تر پښتني لاندې راولي، که موږ دته وسنجو چې تر کومه بریده خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی، 50-50 بللی شو، 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول غوښتل کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. دې ته پام سره چې موږ د میبند ملاله لرو، که فکر وکړو موږ ډېرې اتلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې ډېرې شاعرانې لرو چې موږ ښې بېلګې کولی شو وبالو، پخوا مو درلودې، هغوی هم پښتنې وې، هغوی هم زده کړې کړې وې. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوی ده او غوښتل کیږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې انجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څخه هم کوو وزوم، دغه پلازمینه کابل په منځ کې ښوونځي د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوي. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام په اړه خپل مذهب په اړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بېلګه موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو، دغه میرمنه سوداګره وه او کومږي و شاربو سوداګری تر ټولو آزاد دنده ده. ی میرمن زی لنارینه سره ناستا ولاړه لري، لغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري، هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلی وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي، د افغان فعال یا خبريال په توګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي چې خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي، دوی څنګه کولای شي خپل ژغ پورته کې په دغه برخه کې
ګورې؟ اول خبره خدای دې چې کراس ما افغاني ټولنې ته بخښي ته پښتونات ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې بخښو زینجونو په وړاندې چې همیشه دا سره مخ کې همیشه غره مرسته کړې کړ په مجموع کې ټول یاد نکړم یو 50 سلنه هم داسې دي، لیکن موږ هله د همدغه افغان ورونو څخه ممداد د چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت شوی دي، زینجونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې په وشتمه پیری کې موږ ژوند کوو بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو، دا ټول بیا موږ متوجي کیږو چې د یو شزه وند په ټولنې کې څون دی اړین، د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو، کچیر موږ شون ته د دکل زمينه مساعده نه کو، کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورن کړو، نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم دا چې دا څه شرایط تفصیلی دی خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دار وهیا ورکړي، چې مثلا دا وضعیت تر تل پات نه پاتې کیږي، مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دې مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته شتاره کې چې مشتغل شوی یو کدا پاتې کی دا ولې خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دې کې تغیرات راغلي دي، دا چې مثلا دې اوس په دې پیسې دي چې موږ د نړیوال هیوادونو د مرستې پرته نس کولای څه ترلاسه کړو، نو دې مجبور دي چې دا غوښتنې ومني. نو په دې راستي کې موږ خپل افغان ولس ته هیله هم دا چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته هغه د زده کړې زمينه لا برابر کړي، دا چې اوس مثلا د مکتبونو د انجونو په وړاندې باندې اخلاص ولا یعنی کولای شي چې مکتبو ته لاړ شي، خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدا مکتبونو به سره رخصت شوی دي، نو هغه افغان ګورنو چې په ولایت کې دي هغه د ذهنیت نه جوړی چې ولای امارات رالي موږ خوند او لورګان لیس کولای نو د دوام ورکړي، لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیژې په دا مرکز کې کله چې یو انجلۍ زی درس یا هم د باندې زی ورته وایي نو درس تکه مدرسه شروع ک، نو موږ دې ته هیله هم دار چې دا ذهنیت د منځ زی چې درس تکه مدرسه شروع ک یا هم نور سم د چې مدرسه ماړین د خدای تر څنګ درس ماړین دې چې د خپل لورګانو خپل خوند ته دا وشای ک دا کړ موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي، لیکن دا تل پات نه پات کیږي، از موږ درس پېټ از موږ په درس وړل کیږي، موږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي، که موږ په هیواد کې د نن ونس کولای د هیواد په هم بهر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو، نو موږ په دا فورل کې دې دا ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي، د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي، دا چې نه کې چې موږ افغانان بعض افغانان د پښتانه بخصوص یادوري ورکوم چې دې د بهانې په لټه کې چې مثلا چې اوس په امارات هغه دی ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کېږي، امارات نو دا هیڅ مهمه نه ده، نو دې ته مهمه هم دا چې دا ذهنیتونه د منځ یې او نیمه نیمه فکرونه او نیمه انرژي خپل کورنۍ غړو ته ورکړي بخصوص انجونو ته.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی، تاسو د مزلفه جانی خبري واوریدلې؟ دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجونو د زده کړو پر خلاف دي، او دوی نه غواړي چې خپل انجونې بلاړي سي وشونځي ته، او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذې دی پرېږدي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ که یا داسې فکر کوي چې د همدغې ټولنې څخه ته په خپله خاطره جانې راپورته سوې او ته یو بیلګه یې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي، هغوی پرمختګ غواړي، د خپلو لوڼو دپاره یو ښه راتلونکی غواړي، او هغوی په هره طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپلې نجونې باید ښوونځیو ته ولیږي، یا نور نجونې هم دا رقم میلیونونه هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه، زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالف نه دي، او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40-کلنه جګړه، او تر 40-کلنې جګړې د مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیواد تیری کړي دي، هغه لامل شوي دي چې په یو ډول د دغه پښتنې ټولنه وځپل شي، او د کلتور او دود او فرهنګ تر نامه لاندې د نجونو مخه ونیسي او مخنیوی یې وشي له ښوونځیو. زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. ښایي زموږ په قوم کې زموږ د کورنۍ یوازینی انجلۍ یم، زما خویندې یوازینی هغه نجونې دي چې وی کړی شول ښوونځي ته ولاړې شي، او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، او ټولنه کې ښې دندې ولري. زما مشره خور، زما کشره خور چې وستب وایي، دا جالبه ده. اوس چې زه بیا ګورم، یعنی دا زموږ کلتور نه دی. زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان وس هغوی هم غواړي، او یو ډول هڅول شوي دي چې هو دا ستونزه نه ده، او په دغه سره زموږ لور نه بدیږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی، ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړې زده کړې ولري. داسې نورې ټولنې ښه بېلګه کېدای شي، نور قومونه یې ښه بېلګه کېدای شي، چې په منځ کې داسې کسان شته چې که یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري، هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه، او یوې موخې ته رسیږي، هدف ته رسیږي، او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي، نورو ته هم یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثره شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري. هغه اقتصادي بې وزلي ده، فرهنګي بې وزلي ده، او دې ته ورته جګړه ده چې پښتانه ته زه بیا کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جانې، زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړی چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست، او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړي دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه چې څوک هغه جوش او ولولای په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي. هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي، خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره، او زما د مور لپاره، او چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدي چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس خد باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا د تا ورته کورس په نوم، یا پانتون په نوم، یا دندې ته. خو زمې د دغه کار ته ولی د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپل ټولو ښوونځونو چې زما ملاتړ یې کړی، خپل سختي ګاللې. خو زه فکر کوم وسې خبره هم ویني، ځکه چې ما او کسانو به چې بعد اوس پکې سپورې به ورته ویلي اوسې خدرنا وای هم کوي او انجونې یا تالې هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپل خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوړي او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورې کړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې ازمه او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم. که تاسو یادونه وکړئ چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړي کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هغه ځای څخه راپیده سوله، ځکه چې ډېری پښتانه لکه څنګه مې یادوري وکړه څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېره حد پورې د اینه په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي په خصوص نجونې به د کور څخه د باندې ووځي د کړې وکړې مکتب ته لاړ شي یا هم نور د کټه دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات وبیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د نمرنې د کړې خلاص پر کله چانتون او د هغه وروسته چې زه آرام رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل، په لومړی کې خو دا رسانه داسې دیته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بېخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅونه واوسي، یعنی هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه هیڅ موجود نه واوسي. دې په لومړي کې خداس فکر کوي او تر ډېره پورې ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ راته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو تاسو ته پیژنو نه، یعنی هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته لاغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا سم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ سم او ما کورنۍ ته د همدای اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وخت کې هغه زی پر اسانی کې کار کوي او دا خپل د ولایت او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بل اخر د دې د هڅو مبارزه ورسره هم دې ځکه ورته د چاغوي خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په اسانی کې کار کوي او هغه کم چوکاټ مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون